له کوم بهر چې پل شوه ده هغه سبوتاژوي په دې برخه کې ساسو په نظر سره د حکومت چې دغه هڅه چې د ایران د روسي لخوا کیږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامسنه
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی ده د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره د خلکو سره ده چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلی ایران کتلی دي هم افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی
بالکل عملا په د سول په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي دا نقش ډیر واضح دی تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت وروسته چې بیا تعقیب شو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې باش کې هم اجماع ټول په منطقې کې و د څورې مخکې په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وی هم ته اجماع و چین او ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپدې یو ځنې شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې دلودري تر ډېر حد کوشش سو دی او د کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقي کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې
د سرکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا پر علي شوی ده نه هم افغان حکومت چې د رسمي ځای اجماع رامنځته کی ځکه کله خاغلی خلیلزاد وسلی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر د چدي کوم ریپورت وړاندې کړو په دې کې بیا هم ته اشاره وکړه چې دا سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ایز اجماع رامنځته شي دلته ښکاري چې د دې نه مخکې کوم سفر نه شوی هغه به نتیجې و اساسي ستونزه د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوي اساس پر اساس
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له لوري حد پرسته نړیوال اجماع مکمل استه داخلي اجماع مکمل او سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې استه بعض وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه لږ چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیجات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوځي صاحب په تشویل سره په پاکستان سفر درلود د افغانستان ملي امنیت سره کار انت چینتا او افغانستان سفر درلود تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې ضرورت خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخې کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخې کې کار روان دی
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روانه دي طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملی ګامونه نه ریپورته شوی د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخره بریالي بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي
موږ افغانان یو ستر هدف لرو هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده تیرو څلوېشتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي ټول افغانان دوی ټول سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي شک او شبهې راځي بحثونه راځي سوالونه راځي تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نور شان کې راځي خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لري نه سي ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېشت کالو ټول خپل په هغه منسجم تدبیر مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېشت کلن بحران ته پای ټکی کړو
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لا ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوریده اوس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعري د دوه کتابونو د مخکتن لغونډي راپور برابر کړی.
مات پلار کانو بوټو وادن کول منصور بس ندی پسو مینا میولی دلا یبر هر پر هر د الهم هر باند را واولې دما اسی د وکو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو
د نظام گا مدا ما گا سا سانی دا ما گا سا گا مدا نیسا گا مدا نیسا نیدا
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتي د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي ما ویل غنی یار.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلکګ دی نو هم دی دیګ دا. پل د رهنما په پلکګ دی نو هم دی دیګ دا. پټ سترګي پټ خلې په نور پسې سیوريزي. لاننا 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعري کې لوی لاس لار بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه. نوموړي خپل لومړنۍ زکړې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سر تر رسولي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل. وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی. خو تر څه مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنیو جګړو اور بل شو دی هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواده کډې کولو ته اړ شو او کوزی پښتونخوا ته مخه وکړه. استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک څښتن شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډېر غښتلی و. هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچی ملای غوره بېلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلوو. د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخرسوه مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولي. د مخکتنې دې غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د مخکتنې دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې وه چې په لزګونو شاعرانو او د منصور د شعر مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د مخکتنی په دې موقعه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شعرونو بیاناوي او مقالی واورولی. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل طنزکار هنر سره یې پښتو ادب ته ډېر خواږه ورکړي دي. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرڅوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته او ادب پکې پروت دی او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغسې شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله زواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لا پدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوی او تر مونږ او تاسو را رسیدلی دی. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم زموږ په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر زهده پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مالې مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنې په دې موقعه ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو:
لنډه کیسه دا د خپل وطن بدر توکړما، لنډه کیسه دا د خپل وطن بدر توکړما، خان بی کورسه ها، خان بی کورسه د نوکر بی کورسه ده، خدایا من را ولی دلبر بی کورسه ده.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدا رنگی وا:
چې په تور خم باندې راواولی کومې لدا مشوم، د شمل ورو پښتنو مینه مې ولیدلا، مات پلار کانو بوټ آواز نکول، منصور بس ندی پسو مینا می ولی دلا، یپر هر پر هر دا الام غر باندرا واولی دما، اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واولی دما، زما پزڑا باندی کابل ورد، مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري، لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخر سوه، او کافر جانان په نومونو یې شعری ټولګې خپرې شوې دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیرې سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم جان ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس سر با تشبیه کو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا هر یو راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر را جی وادی سموادی وادی سموادی چی دے وادی دیتا وی چی پا کم راک کے دیر استعمالی کی سموادی داغا پا نیم دا غسل سمالی کی نو بیا دی کی اوبل شیوی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا وکی نو یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب کی لکی مثال خبر سا دا نیرے سا دا درباری راک آغا شکل دے چی پا دے بانے معلومی کی چی چی سونا الاپونا پا کی کن سارے ما با دا نیرے سا دا نی پا ما با گا ما ری سا دا نیرے سا دے کی آغا راگ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیرے گا ری سا پا مدغ دوم رزے کی معلومی کی چی دا دا غراگ دے نیرے گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما ری ما گا ری نی دا نیرے گا ری نیرے سا نیرے گا ری سا لکھا دی دا دوم رزے چکم دے دا آغ راگ معلومی دست دا ہر راگ یو شکل بھی خواہ واغ مالکہ اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alapunam ki gidi da alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar a الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاپ د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا د ملنګ جان ست شیر دی وز دا ما په لاب کې وچه سم د سیمه وز دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پاره بیا لار اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور لکمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مال ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډیره خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی دارینه کومه کا اخلی مخکزی نو باجا د سرته ونج باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړخت را شو د څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولینا دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غٹ او مین آواز چی دا بیا پر راگونو کم توپیر کی تاسو یو راک تا غٹ آواز نیسی بل تا کمزور نیسی کچنگا
او دا سم کی گی دا خو دیر پیچیده خبری دی بیا دیکی دیر زیاد وقت پکا دی خوزب مختصر تاسته ہوئی ما چی لکه دا باجی وو سرون دی او چی بیا کومل تیور پکی من واچو لکه آغا نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چ میته وی لیکن سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو دی جنہ ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دی جنہ دی پوری یو شری دی جنہ دی پوری یو شری دی جنہ دی پوری یو شری خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنی سبتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وچی سا دسې غټ آواز سره سا سا دسې غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری په آسان نشو ویلی نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا و سوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نه وي او د درې سور نه د و سور نه زیات نه وي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازی پنځه زی و رازی شپک زی پنځه رازی شپک زی و رازی دسی یا و زی و رازی دسی دغه مشته
او ساز ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونو ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشکره
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خیال کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو د کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا په کې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنې په توګه چې تا په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخ لاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خبر ده او که نوی نو بیا داس یو کس پا که پا کار ده چی یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی کنه طول مشر چی طول تا هدایت ورکی چی داسی وی که داسی وی که نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیله طولا کنه دته موږ پورتو کې شپلې وای کنه
bale bale
ها نو د دې سورنه معلوم ویل د پیلې کلی چې د کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سیو سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمنه دې پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چې وی نو ډېر خبره چې اسانتیا مرتوي او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکه په فایل کې درته وای چې وال شعر وای.
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چا پختنا و پر نمور تو ولی سی انزه کا شعر وای مت شاعر یم
اوس به پر اصلی علت باندې خبر یو کی شاعر خو یا
اصلی لته دادا چی هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه ته د شعر جامع و راغوندم او شعر تر جوړوم.
او اقدرت وای چې تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمیر خو نه درته معلومه، خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی.
کله تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوئ؟
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه، یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، د ته باید توجه وشي. زه خپل مر توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه. مخکې له دې نه شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکل شي په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی، هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی به داسې وانانګیري چې سړی وایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کوم، دغه سمبول استعمال کوم، دا باید په خپل راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ، آیا کله چې ډیر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلي یا لیکل پیلي، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی، و څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پایل کې خام و؟
هو ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نور پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې وستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل چې سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته، یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا می لستی د شلیدلی گریوان توری. لاس می مونیسا پتند ملائکی، رات وای د سپیسل قرآن توری. شعر سوی خود جوان دا انزورونو، شعر سوی خود جوان دا انزورونو، در رنگونو پسایه کی روان توری. او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری، قربان توری، قربان توری، قربان توری.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لکھما دن مخ کے چیز یو مصرا یو بیت بھی لکھما وال پہ ذہن کے پل پہ کرا کتھا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑا کم یا کم شعر نظم بش پڑ کم بلا غور سپی وزل دو زل دے زل خپل کرا کتھا نہ کوما دین ورا خوا چ کلا منگا پونتن کو حال تم گو بہیر در لو دا خفال بہیر و پا کے فال غڑے و مچا تقریبا سو شعر نہ مل کرا کتھا نہ تڑان دی کڑی
اتہ سے کوڑی دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیر تو وے
لیوال سے بھی وہ خبر دا غوائے چھ مغل ادبیات غاڑو چھ یہ ودا سے انسانی ٹولن وش غوری چھ لحتمی سکوت سر مخامختہ زما ہم ہم دا فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سر پہ دے خبر بان ڈیر متفق ما زما زڑ ہم زما غا فکر ہم ہم دا سدا مغ بائے دا سے شاعری و کو دا سے لکھوالی و کو چھ زمغ دا مخ پہ نزول یا مخ پہ زوال روان ٹولنا را وش غورو
دی شیر تر چنگ بیا ناصرم لیکی کچنگا
ہو نثر لکھما تحقیقی مقالم لکھما او هنری نثرونم لکھما لنډی کیسیم کله کله لکھما
سندرغاړي چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ دی پرتل اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلې یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړې زما د شعر هیله نه کړې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې سب شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
کچر تاغه مانه غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم ملکه هارون باچا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته زه کزما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا غتوان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کی
ډیره مننه خیروسی
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزي ناخوالی کیسه کوي
زرپانه د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړې ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه شبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه شبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تک هم یو څه زیات شوه د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنی پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنی جامعه پتن دی سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته، د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبر چیو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلویښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چه لبرمه زمری را پی زنگلو که لعکو بای داری تیرو جبار. پر سوره و باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چولاره پا بلدار، یوارشو اسیر پلاست مرچمنو، انتقال و کڑکبر لبلوار، پس ماوی ودان هنگرانو، پټی کنو پر درس جهان او څار، د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د جوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولر قید مړینه د زکا څه یې والو تله هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندی، کر رنگ وی کتراش وی کچارمه تک بدلا پخپل لا روان یی بی استاد غوندی پمینه ی مینو خدای تپلار جانان وای پمینه ی مینو خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی ادب دے در کی کم زبان دراز غوندی